اردن کو د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربا اسرار له مومن سره مونومني وخت د ورځې 15 بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2013 کال د فروری د میاشتې 18 نیټه ده د بلوچستان ومی چاودنی د خیبر پختونخوا د گورنر د مومن د جنسي سفر د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس له پاکستانی ولسمشر سره د ملاقات د افغانستان په بادغیس ولایت کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت او په نورو یو شمېر موضوعاتو ریپورټونه لرو خلومړی مجید بابر ته ورځو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشي اول له مشال له خبرونو سر ټکی د کوټې په کیریانی روډ په پرونې ځانمرګي بل کې د وجل شو شمیر 15 اتیاو ته رسیدلې ده د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان نن په مومند قبایلی سیمه کې ویل دي چې که څه هم وسوال طالبانو د عوامي نشول ګوند لخوا د ټولګوندي سیاسي غونډې قراردادونه رد کړي خو بیا به هم دوی د امن د خبرو اترو لپاره هڅې جاري ساتي د فلسطینی ادارې ولسمشر محمود عباس د پاکستان په دریوردنی سفر په اسلام آباد کې دي اوست مشال خبرو تفصیل د کوټې په کیریانی روډ په پرونې ځانمرګي برید کې د وجل شو شمیر 15 اتیا تر رسیدلې ده په دې پخې کې یو سل او شپې ته کسان جبل شوی هم دي چې زیاتره پکې شی مسلکه هزاره ګاندي د سیمینا د مشال لريو خبريال وایي چې په خار کې کاروباري مرکزونه بند او ژوند په مکمله توګه ولاړ دي هزاره ډیموکراټک ګوند حکومت ته د دوه ورځو وخت ورکړی چې په پیخه کې د ککړو کسانو پر ضد دي هدفي عملیات وشي هلته د سیبي گورنر ذوالفقار مکسی پروند دي پیښې نه پس رسنو سره په خبرو کې وویل
موږ هڅه کړې چې امنیت وساتو خپلو امنیتي ادارو ته مو د امنیت ساتلو بشپړ واکور کړی خو له بده مرغه دا پیښه وسوه دا زموږ د حکومت مسؤلیت دی چې د پیښې په عملیونو پسې پلیو سو وینسو او په سزا یې ورسوو خو دوی خبرې دي استخباراتي ادارو ته مو یا د دوی تعقیبول ګران دي یا ورڅخه ویریږي ځکه نو د دوی تحریک ژر ځپل امکان نه لري
د روان کال د جنوري په میاشت کې هم پر علمدار سړک د چاودنو له کبله لسل ندیات کسان وجل شوی ول چې زیاتره شی مسلکه هزارګان ول پرون د پاکستان د ولسمشر آصف زرداری د دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ولسمشر زرداری په دې پیښه سخت خفګان سرګند کړي او د ترهګرۍ خندنه کړي دا لشکري جنگوي وسلواله ډلې د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستل ده د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان مومند قبایلی سیمې ته د یوې دورې پر مهال نن د غلنۍ په جرګه حال کې د دغې سیمې سپین روبو ته د وینا پر مهال ویلي دي چې که څه هم وسلوالو طالبانو د عوامي نشنل ګوند لخوا د ټولګوندیزي سیاسي غونډې قراردادونه رد کړي دي خو بیا به هم دوی د امن د خبرو اترو لپاره هڅې جاري ساتي هغه زیاته کړه
اے پی سی خو خپل یو مشوره وای خپل جرګه وا زمون دغه تاسو ته مجماله تاسو خپل انپوت سره کوي زما بشي نور مشران له امرا کی علماء به امرا کی نو علاقائی رواجونه زمون شتا زمون تړ شتا زمون تړونو نشتا زمون تیګه شتا زمون خبر شتا پر ټولو به کیرو چې ورور نور خرابي دي
په دې موخه گورنر شوکت الله خان وویل چې د دې خوري دښمنان هر چرته چې وی پر ضد به کارویانې کولې شي د دې درڅنګ خاغلی شوکت الله قبایلی ولسته ډاډګیرنه ورکړه چې په قبایلی سیمو کې د بیا رغونې پروسې به دوام ولري د فلسطینی ادارې ولسمشر محمود عباس د پاکستان په دریوردنی رسمي سفر پرون اسلام آباد ته رسیدلې ده نو موري ته د دې دورې بلنه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ورکړې وه او په درناوي کې نن په ایوان صدر کې یو غونډه هم وشوه تیر کال په ملګرو ملتونو کې فلسطینی اداره د غیر رکن ریاست په توګه وپیژندل شوه تر دې وروسته دا د محمود عباس پاکستان ته لومړی سفر دی د افغانستان د کورونو چارو وزارت په بادغیس ولایت کې د حکومت د مخالفو وړو وړو وسلوالو ډلو موجودیت منلې ده خو دا رد کړي چې ګوندې په دې ولایت کې زیات شمیر پاکستانیان طالبانو ته روزنه ورکوي د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دې وړو وسلوالو ډلو د بادغیس امنیت ته کوم لوی خطر نه دی پیښ کړی د افغانستان د کورونو چارو وزارت په داسې حال کې په بادغیس کې په زیات شمیر کې د پاکستانی طالبانو موجودیت ردوي چې د دې ولایت د والی ویان شرف دین مجیدی د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلی وو چې پاکستانی طالبان د دې ولایت په ځینو سیمو کې مخالف وسلوالو ته د ماینونو د جوړولو روزنه ورکوي افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه وخت د وړاندیزونو د عملي کولو لپاره یو فرمان جاری کړی دی چې په دې ورستو کې د افغانستان په زندانونو کې د زورونې او لبندیانو سره د ناوړه چلند په اړه څېړنه کړې وه. د ولسمشر کرزی د دې حکم په لومړۍ ماده کې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوې ده چې هغه کسان تر عدالتي سر لاندې راولي چې له زندانیانو سره په ناوړه چلند یا د دوی په زورولو کې لاس لري. د کرزی په دې امر کې له ټولو حکومتي ادارو غوښتل شوي دي چې د تورونو کسانو دوسیې قانونی موده کې دننه بشپړی او لوی څارنوالۍ ته وسپارل شي. د فرمان په یو بل برخه کې راغلی دی د اساسي قانون سره سم د انسان زورونه منع ده او د کورنیو چارو د وزارت ملي امنیت او لوی څارنوالۍ باید د حقایقو د موندلو لپاره تورن کسان ونه زوروي. د راپورونو تر مخه د شام په شمال کې تیر ورځ د حکومت او د یاغیانو ترمنځ سخت جګړه شوه. فعالین وایي د شام په شمالي ښار حلب کې نړیوال هوایي ډګر او پوځي اډې شاوخوا کې د حکومتي ځواکونه د درنو ډزو لاندې راغلي. یاغیانو په حلب ښار کې پر یو بلې پوځي اډې هم برید کړی چې په ځوابي کاروایۍ کې حکومت پرې هوایي بمباري کړې. فعالین دا هم وایي چې یاغیانو له اسرایلي پولیس سره نږدې غیر پوځي سیمه ګولان لوړو کې د پولیسو یو چیک پوسټ هم په خپله ولکه کې اخیستی دی. د اسرایلو پوځ وایي سرتیرو یې له هغو 5 د شام وګړو سره طبي مرسته کړې چې په ګولان لوړو کې د اسرایلو امنیتي دیوال ته نږدې د شام د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه کې ژوبل شوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشره نیوی پیلی وایي د شام ولسمشر بشار الاسد نه باید د جنګي جرمونو پلټنې وشي او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې په دې معامله کې مداخلت وکړي. روسي خبردار په مصر کې سیاسي مشرانو د روان کړکېچ ختمولو په اړه په شخصي ډول خبرې اترې کړې دي. سیاستوالان وایي د ملي نجات ائتلاف شاه نېشنل سالويشن فرنٹ مشر محمد البرادي د اخوان المسلمین له مشر سعادت القاطتيني سره لیدلې دي. د مشال خبرونه پای
خبرونه مو د مشال لیدونه وردل چې مجید بابا وړاندې کول په دې غړي کې بواري. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر کیریانی سړک په شوه 14 کې د وجل شو شمیر 15 اتیا تر رسیدلې. یو سیاسي مشروای باید چې تر دې د ما په دا قسمه پیښو کې د ککړ وسلوالو پر ضد عملیات شوي وي.
بیا تاسو ټول ته معلومه ده چې تر اوسه پورې هغه سختي نه ده سوي چې کوم ځای کې دوی اډي دي لکه مزه دوی روان دي هلته په کاري تاریخ اپریشن شوی.
د خیبر پختونخوا گورنر د مومند ایجنسی په سفر ویلي دي
نوی علاقائی رواجونه زمنگ شتا زمنگ تل شتا زمنگ تلونون شتا زمنگ تیگ شتا زمنگ خبر شتا پر ایتولو با کیرو چه و اورو نور خرابی بی.
تا شمالی وزیرستان وسیدون کی وایی؟
و دل که پاسپاتالینا که نداختر رونشتا نداختر رشتا که خدا خوشایی خوشی سپاتالینا یشتی که پرابیت پا کلی که میرد لاسم جو وطم رور پا گوڑا خال که دیکاینا جور دی داخترونی زون جور کردی دی.
او د جنوبی وزیرستان د اولمپکس اسوسییشن لاندې د مختلفو لوبو د میشتنې ټورنمنت پای تر رسیدلې.
نن ډېر خواند وکم چې موږ دا میچنه وکړل نن په اول ور خوشولې ولیدا دغه میچنه دا جاری وسوتی.
لمشالې ډېر سره وسی. اوس د خبرونې لومړی رپورت اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر کیریانی سړک په شوه 14 کې د وجل شو شمیر 15 اتیا تر رسیدلې دی. په دې پیښه کې له 200 زیات کسان جوړ شوې دي. تر دې پیښې وروسته قهرجنو کسانو د امنیتي ادارو پر ضد احتجاجي مظاهره هم کړې. د پولیسو په وینا په برید کې له 800 تر 1000 کیلو پورې چونکي توکي کارول شوي وو. د همړې پلا لشکر جنگوي وسلواله ډلې منلې ده. تفصیل د مشالې دوه خبريال خدای نور ناصر راکوي.
د کوټې په کریانی سړک په الیاباد سیمه کې د ځانمرګ برید د وجل سوي شمیر تر 15 اتیا وشتي او د 200 په شاوخوا کې لا هم ټپیان دي. د پیښې پر ضد په ښار کې هړتال روان دی. د هزاره ډیموکراتیک ګوند غړیو نن غرمه په یو خبري کانفرنس کې وویل حکومت ته د 48 ساعتونو وخت ورکوي چې په پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد ټارګیټډ اپریشن یا چړنیز عملیات وسی. کنی وینو د دوی په وینا تر هغه وروسته به هزاره وګړي په ټوله نړۍ کې احتجاج پایل کړي. هلته د بلوچستان گورنر نواب ذوالفقار مکسی ویلي د ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي په لړ کې یا خو استخباراتي ادارې او چارواکي ناکامه سوي او یا بیا له ویرې د دوی پر ضد کار نشي کولی. د بلوچستان گورنر له رسنیو سره په خبرو کې زیاته کړه
دا
د حکومت ذمہواری ده چې په پیښه کې ککړ کسان ونیسي او هغوی ته سزا ورکړي. دا زموږ او زموږ د استخباراتي ادارو ناکامي ده چې لا هم داسې پیښه کیږي. په دې کې بیا دوه امکانات دي. اول دا چې زموږ ادارې ناکامه سوي دي چې دا ترهګر نیولی نسي، او دوم بیا دا دی چې د دې ادارو چارواکي خپله ویریږي چې هسې نه بیا موږ هدف سو. له دې سره د هزارا سټوډنټس فیډریشن تر سیوري لاندې د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته د همدې پیښې پر ضد لاریون وسو. لاریون کوونکو د کوټې ښار تر ځنګل هم بتر یاد کړ چې د دوی په وینا هر ورځ پکې د دوی په لسګونو کسان وژل کیږي، لاکن مخنیوی هیڅ څوک کولی نسي. د هزارا سټوډنټس فیډریشن مشر نصرت الله لاریون کوونکو ته په خپلو خبرو کې وویل، کوټه هیڅ ښار مار نه دی او نه هم زه په کوم ښار کې وسم. هزاره قام په یوه ځنګل کې اوسي، او هغه هم د کوټې په ځنګل کې، چیرې چې کوم څوک څومره زورور وي د هغه واک چلیږي. له دې باوجود د کوټې هزاره قام د ځینو ترهګرو په نشانه باندې دی چې زموږ په ټیکسو باندې زموږ استخباراتي ادارې او حکومت عیاشان کوي. د علی آباد سیمې د پرونی ځانمرګ برید د قربانیانو شمیر تر 15 اتیا وشتی، چې ورسره د جنوري له 10 نیټې بیا د فبروري تر 11 پورې د اهل تشیع شاوخوا 100 اتیا کسان وژل شوي او تر 350 زیات نور یې ټپیان شوي دي. د جنوري د آرامدار سړک او هم د پرونی بمی چاودنې مسؤلیت لشکرې جنگوي وسلوالې ډلې قبول کړی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
هم په دې موضوع کې پاتې کېږو. د بلوچستان په کوټه کې یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو د تېرې شنبې ورځې خونړۍ پیښه په سختو ټکو غندلې ده او پوښتنه یې راپورته کړې ده چې د ترهګرۍ پر وړاندې د ګورنر واک ګامونه هم له ناکامۍ سره مخامخ شو او که څنګه. نیاز موساخیل د بلوچستان سیاسي مشرانو سره خبرې کړې او د دوی نظر یې په دې رپورټ کې راغونډ کړی دی.
د پښتون ملتپاله پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي صدر عثمان کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د کرانی سړک پیښه رامنځته کېدل د گورنر واک د ناکامۍ ثبوت دی.
گورنر راج کې هم چیف سیکرټری گورنر دیز مرتوار وار بیانونه پر دې باندې راغلي دي. د پولیس نظامي هغه ده، صوبایي کمشنر هغه دی، نور خلک هغه دي په دې وسم په دې کوټ د راکسي دي. بیا تاسو ټول ته معلومه ده چې تر اوسه پورې هغه سختي نه ده سوي چې کوم ځای کې دوی اډې دي، لکه مزوي دوی را روان دي، هلته په کاري ټارګټ آپریشن شوی.
د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فی یو صوبایي مصر او سینیټر حفیظ حمدالله بیا وایي دوی همیش د مذهب په نامه د وژنو غندنه کړې ده.
جمعیت علما اسلام د وخت سره د دغه شمرګونو خوا هغه د مذهبي فلکواریت پر بنیاد یا هغه د لسانیت پر بنیاد په هر نامه چې دې غندنه کړې ده، د دې خلاف اواز پورته کړی دي په پارلیمنت کې هم او د پارلیمنت څخه د بندې هم.
حافظ حمدالله زیاته کړه په ملک کې د خلکو د وژنې بېشمېره پیښې رامنځته سوي، مګر تر اوسه د چا خلاف څه کاروایی نه ده سوي.
دا ذمہداری د پاکستان د ریاست ده چې دا څوک وي ولې کوي، یو شاته ازایم څوک دي، د دې ذمہداری څوک قبلوي. لیکن تر اوسه پورې چې انسانان مړه دي، هغه که علما دي، هغه که سنیان دي، هغه که شیعه دي، هغه که هزاره دي، او دغه شي واقعات لکه دا اوس په ملک کې خفیه ادارې کار کوي تر ترزن بالا. تر اوسه پورې د پاکستان ادارې په دې ځای ته نه ورسېدي. نه موږ ته دا معلومه ده چې دوی څوک په دغه واقعاتو کې ملوث نیولي دي.
بل خواته د شیا تنظیم مجلس وحدت المسلمین یو مصر علامه امین شهیدی بیوای کوټه پوسټ د سپارلو غشتنه بی ځای نه و. مخکې سیاسي او جمهوریت حکومت او اوس گورنر واک هم ناکامه شوی دی. مخکې خلکو لدغې وجه د پوز د رغشتلو غشتنه کوله چې د دا قسمه بریدونو مخنیوي وسی او د ترګرو زید عملیات تر سره سی، لیکن په گورنر واک هم پوز نه راغلو او نن یې پایلې ساسو تر مخ دی. یاد دیوی د تیرې شنبې ورځې د کرانی سړک پر خونړۍ پیښې یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو سخت غبرګون څرګند کړی او د پیښې په خلاف یې د ویرو کاربندیز جلا جلا اعلانونه کړي دي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د بلوچستان گورنر نواب ذوالفقار علي مکسي ویلي دي چې د کوټې په هزارګانو ترګر برید د پاکستان د امنیتي ادارو ناکامي ده. دوی وایي امنیتی ځواکونو ته د وسلوالو پر ضد د کاروایی کولو پوره اختیار ورکړل شوی، خو بیا هم په کوټه کې چاودنه وشوه. دغه سیزنی کارپوهان هم په دې نظر دي چې د ترهګرو پر ضد په کاروایی کې د پاکستان امنیتی ادارې ناکامه شوې دي. دا چې په پاکستان کې د اقلیتونو تحفظ ولې نه یقیني کیږي، په دې اړه د انیسه اجمل دا رپورټ اورو.
د بلوچستان گورنر نواب ذوالفقار علی مکسی ویلی چې د کوټه په هزارګانو ترهګر برید د پاکستان د امنیتی ادارو ناکامی ده. نوموړي دا خبرې د اتوار پر ورځ د کوټه د هزارا ټاون د چاودنې متاثر شوي هزارګانو سره د لیدلو وروسته کړې دي. ذوالفقار علی مکسی مطبوعاتو ته ویلي امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو پر ضد د کاروایو پوره اختیار ورکړې وو، خو د هغې باوجود په هزارا ټاون کې د خالي پر ورځ چاودنه وشوه.
موږ هڅه کړې چې امنیت وساتو، خپلو امنیتي ادارو ته مو د امنیت ساتلو بشپړ واکور کړی، خو له بده مرغه دا پیښه وسوه. دا زموږ د حکومت مسؤلیت دی چې د پیښې په عملونو پسې پلیوسو، وینیسو او په سزا یې ورسوو. خو دوې خبرې دي، استخباراتي ادارو ته مو یا د دوی تعقیبول ګران دي یا ورڅخه ویریږي، ځکه نو د دوی تحریک ژر ځپل امکان نه لري.
دغسې بیا د امنیتي چارو کارپو اسد منیر وایي د اقلیتونو د تحفظ په لړ کې د پاکستان امنیتي ادارې په مکمله توګه ناکامه شوي دي.
فعالیت کول شي نه دی بل مائنریٹیز احمدینو او نور هندوانو سکھانو خلک ګرځي هغه مړ کوي دھماکے پہ گئی تر اوسه پورې یو سړی داسې ونیونی سلی شو چې دا هزاره باندې د حمله وکړه او دا موږ ونیسلو هتھیار مو ته راوویستو. ما خیال دی چې ریاست ناکامه شوی دی. بالکل،
د کوټې د خالی دروازې د چاودنې سیمواري لشکري جنگوي ډلې قبول کړې ده. خو دا چې د اقلیتونو پر ضد د ترهګرو پیښو مخنیوي ولې تر اوسه ممکن نشو، کارپو اسد منیر وایي د پاکستان اولس په دوو برخو کې تقسیم شوی او زیاتره ډلې د مذهب په نوم خپلې ګټې ترسره کوي.
صرف هلته نه، بلوچستان کی پورا ملک کے دا مش قوم چې دے کنا دا تقسیم دے، دا مذہبی خلق چې دی دئی دلتا در کدی سمو کی کنا نو دئی خلاف سو خبر خبره کولے شی دے کہ دا دے چې دا مش قوم تقسیم شوه دے او دا خلکو تقسیم کړه دے او پکې ارتوی کې دی دا خوشوا دے کې راین وال دے دے کې سی آئی اے کړه دے نو خلکو دا ډر ہو گئی. دا مشکل خلق دی او یو بل مرکئی دے کې سشک نشتا او قوم دا منی چې قوم پورا په دې باندې متفق شي چې دی دا موږ ته یو خطر ده، نو دی به فوج او نور ایجنسۍ نه عمل کولې شي.
بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو مشر غړي شیر محمد خان وایي په ټولنه کې اقلیتونو سره ښه سلوک نه کیږي او حکومت هم اقلیتونو ته پوره حقونه نه دی ورکړي.
لکه مذهب خو ټول مطلب چې شیګانه مسلمانان دي، سنیانه مسلمانان دي، خو موږ ته یو داسې تاثر راکړی شوی دی چې هر سړی په خپل سوچ کې دا سوچ کوي چې بئ زمانې علاوه چې دا بقای دي دا مسلمانان نه دي، دا ټول کافران دي. ډېر ملکونه داسې دي چې هغې کې ډېر مذهبونه دي، خو هغه خلکو برداشت چې دی نو هغې له یو اهمیت ورکړی دی. که فرض کړه زه سنی مسلمان یم، نو دې کې زما څه کمال، زما د مور او پلار او زما د خاندان دغه مسلک وو او هغه ما د هغې نه اخیستی دی. دغسې که یو سړي ته د شیعه مسلک په میراث کې انسانیت
د روان کال د جنوري په میاشت کې هم د کوټه په هزارا ټاون کې د چاودنو له امله تر سلو پورې کسان وجل شوي وو. او د رائټرز د رپورټ تر مخه تیر کال په پاکستان کې سلور سوه شیاګان په مختلفو پیښو کې وجل شوی دي.
په پاکستان کې اقلیتونو ته تحفظ ولې نه ورکول کیږي، په دې اړه مو د انیسه اجمل رپورټ واورېدو.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا گورنر شوکت الله خان ویل دي چې که دوی په خپل باندې په قبایلي سیمو کې د امن راوستلو لپاره هلې ځلې ونه کړي نو قبایلیان به لا نور خراب شي. دوی ویل که په افغانستان کې امن نه وي نو په پاکستان کې هم امن نشي راتلی. انجینیر شکوت الله دا خبرې د مومند ایجنسۍ په دوره باندې کړي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال الله کوي.
د خیبر پختونخوا صوبې او د قبایلي سیمو گورنر انجینیر شوکت الله خان وای باید حکومت او د محمود ایجنسی عوام دی په هغه خلکو نظر وساتي چې په سیمه کې د امنیت خرابولو لپاره کار کوي.
دشمن په هر شکل کې راځي، داغه څه پته نه لګي، نو دشمن بم پوینټ اوټ کوو او داغه خلاف کاروایي بم خدا سي شان کوو چې کم د دې ملک دشمنان دي، کم د پاکستان دشمنان دي، که هغه د هرې دنیا نه دي نو هغه راټول شي وي داغه خواہش دار ہے دا پاکستان کمزور ہے کیوں؟
میڈیا والا سرا دا خبر اتر وقت گورنر نہ پختنا اوشوا چی طالب وسلہ والو دا عوامی نیشنل گند لڑکا دا آل پارٹیز کانفرنس اعلامیه رد کړی دی. نو گورنر وویل
اے پی سی خو خپل مشوره وای خپل جرګه زمون د غزه تاسو ته مې جمال تاسو خپل ان پټ سرا کې زما وشي نور مشران له امرا کی علماء به امرا کی نو یو علاقائی رواجونه زمون شتا زمون تړ شتا زمون تړونه شتا زمون تیګ شتا زمون خبر شتا ټولو بکیرو چې وروره نور خرابې دي.
د گورنر په څوکۍ د ټاکنې ورستو په قبایلی سیمو کې د اولنۍ دورې په موخه د محمد ایجنټۍ په جرګهال کې قبایلی جرګې ته هغه وویل چې هر کله په ګاونډي هیواد افغانستان کې امن وي نو قبایل به خوشاله وي. انجینیر شوکت الله خان وویل حکومت غواړي چې په قبایلی سیمو کې ترقی راشي او د ترقی لپاره به هغه په خپل هم کوششونه کوي.
ډېر قدرتي وسایل دي په ښه طریقې استعمال کوي. حکومت تاسو لپاره فیسلټی درکئ هر سہولت به درکئ. متحدہ عرب امارات او پاکستان یو مشترکہ ترقیاتی پروگرام تحت دا 55 لک ڈالر اچی دی هغه ورته مختص کړي مونږ به ان شاء الله خپل حصہ د مومندونه به اول شروع کوو بیا به داسي نور زینو کې کار کوو.
په دې مقاده جرګی یو مشر ملک محمد علی حلیم زئی د سکولونو هسپتالونو او د نورو مسلو په اړه گورنر ته وویل
زمون اکثر ودان سکولونه وران کړی شوی دي. کوم سکولونه چې وران دي استادانو حاضری کم ده. د دې کابل زمون بچی د 100% تعلیم را محروم دي. درخواست کوو چې متاثر سکولونه ته دوباره آبادای او د اساتذه کرامو د حاضرای په لړ کې د هدایات جاری کړی شي.
نو بیا گورنر خیبر پختونخوا په دې مقاده تعلیم او د صحت محکمو مشران راوبلل او څه گورنر پدی دورہ خواہزو سمی مشر ملک فیاض خان سره خبر وکړي. نو هغه وویل
نمړی خدا پنځه کال چې کم په موږ باندې تیر شو نو هر زنانا کونډا ماشومان یتیمان خلی دی نوډا کی سترګي د وښ کوډا کی بهرحال دا تیر شو پنځه کال کی په موږ دی پنځه کال کی یو دا یو د خوشحالی یو غږ موږ واورېدو. نو دا نن چې کمی خبرې وشولې نو په دې ان شاء الله موږ یقین لرو ولې چې د کی یو د قبایلو یو جذبه ده او کمی خبرې چې وشولې ان شاء الله چې دا به سر ته ورسېږي.
په قبایلی سیمو کې په اول وار په محمد ایجنسی کې د موبایل ایمرجنسی هسپتالونو چې لکه په خبر پښتونخوا کې د ریسکیو یو یو دوه دوه پشان به کار کوي گورنر انجینیر شوکت الله خان افتتاح هم وکړل.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر.
د فلسطینی ادارې صدر محمود عباس په اسلام آباد کې د پاکستان ولسمشر سره ملاقات کړی ورسره په دوړ خیزه چارو خبرې وکړې. نوموړی پرون په دروځنی سفر او اسلام آباد ته رسیدلی وو. پاره نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال ریاض موسی خیر لکوي.
ایوان صدر کې د ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په ګډون یو شمیر وزیرانو او نورو چارواکو د فلسطین صدر محمود عباس ته هرکلی وې. د هرکلی دستوري رستو د دوانو ولسمشرانو ترمنځ ملاقات وشو. د ایوان صدر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه ملاقات کې په دواړو خيزه تعلقاتو خپل منځي چارو خبرې وشوې. د دې نوړاندې د فلسطین ولسمشر په درې ورځنۍ دوره بیګا چکلاله هوایي ډګر تر ورسېدو چرته چې وفاقي وزیرانو او د خارجه وزارت چارواکو هغه ته هرکلی وی. دے دوران میڈیا سره خبرو کې د فلسطین صدر محمود عباس وینا وا
تر ټولو اول چې باید موږ د پاکستان مننه وکړو چې هر ځلې زمنګ په حق کې ووټ ورکړی دی او د هغې په مرسته ملګری ملتونو کې موږ ته د مبصر درجه ترلاسه شو. زبا په خپل دوره کې د امن او دوړه خيزه تعلقاتو په ګډون په مختلفو چارو باندې خبرې کوم. موږ به په دې هم خبرې کوو چې څنګه به ملګری ملتونو او نړۍ کې خپل ځان مستحکم کوو ځکه چې زمنګ مقصد ملګری ملتونو کې مستقل غړیتوب ترلاسه کول دي.
پاکستان د فلسطین کوم قسم مرسته کول شي یا موجوده وخت کې فلسطین د پاکستان ناس غواړي په دې حق لا چې کله مشال ریډیو د خارجه او سیاسي چارو د کارپو پروفیسر حسن عسکری نه تاسو کو نو دوی
په دې موقع پاکستان د هغوی اقتصادي مرسته کولای شي. د هغوی سره مالی مرسته او امداد هم ممکن دي. تجارت باندې هم خبرې کیدی شي. د غرنګ سرمایه کاری او نور ډیر سیزونه دي. بیا دویمه لوی خبره د فلسطین سفارتي مرسته دي. بعضی مسلمان ملکونه خو دوی سره سفارتي تعلقات لري خو څنګه چې د اسرایل سره کیږي باید چې د غرنګ مسلمان نړۍ د فلسطین مرسته وکړي. نو زما په خیال دا وخت دوی ته تر ټولو زیات د سفارتي مرستو ضرورت دی.
سفارتي
سپورٹ کی ضرورت ہے.
د ذکر وردا چې د فلسطین صدر محمود عباس د پاکستانی ولس مشر په بلنا پاکستان ته راغلی دی. د دې نو وړاندې نوموړي په 2010 کې هم د پاکستان سفر کړی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد. پختو وای مشال ریڈیو وار.
د پاکستان چیف جسٹس افتخار محمد چودھری ویلی دی چې وفاقی او صوبائی حکومتونه د ترګری د مخنیوي لپاره جوړ کړل شوی عدالتونو ججانو، گواهانو او پلټونکو ته تحفظ ورکړي چې دا رنګ دوی خپل آئینی او قانوني ذمہواری په ښه شان ترسره کړي. تفصیل د مشال ریڈیو خبریال احمد الله راکوي.
چیف جسٹس افتخار محمد چودھری ویلی دی چې خراب تفتیش او ناکافی ثبوتونو لوجه ترهګری کې ککړ ملزمان د سزا نه بچ کیږي. تیر ورځ د سپریم کورټ په ودانۍ کې د ترهګری د مقدماتو جایزه اخستو لپاره شوی اجلاس تخپل وینا کې چیف جسٹس افتخار محمد چودھری وفاقي او صوبائی حکومتونو ته وویل چې د گواهانو، ترهګری د مخنیوي لپاره جوړ شوی عدالتونو ججانو او تفتیش کوونکو خلکو ته د تحفظ ورکړي شي چې دوی خپل آئینی او قانوني ذمہواری ترسره کړي. چیف جسٹس زیاته کړه چې د پولیسو ناقص تفتیش لوجه ملزمان خوشی کیږي، چې لوجه خلک د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی عدالتونو تنقید کوي او په ذهنونو کې دا تاثر جوړ شوی دی چې په ترهګرۍ او لوی جرمونو قابو مندل ګران دي. د قانوني چارو کارپوه شابودین خټک وایي تر څو چې نظام صحیح کولو لپاره کوټلې ګامونه پورته نه کړی شي نو دا مسلې نشي ختمې دي.
زمونږ ټول سیستمونه ډیفیکټیو دي ځکه ځای په ځای کمزوري دي. نو دا صرف د یو قانون بلاسدار څخه نشي ټکېده، ځکه چې د پولیس نظام ټول افیکٹیو ده، جیلونو نظام ټول ګډوډ ده، قانون کې خراب به شته، څو پورې چې د ججانو تعداد ده عدالتونه دي نو دا هیڅ کم نه نشته. خو زما خپل خیال دا دی چې زمونږ په ریاستي توګه دې مسلې د حل کولو څه خواهش نشته. په دغه وجه باندې قانون هم ګډوډ ده، څو کوئی ججانو ته تحفظ نشته، ځکه دا هر څه خراب دي. دا ټول سیستم چې ده دا بوسیده شوی ده. د دې ټکولو لپاره به تعلیق نه تر هغې پورې هر څه ټکول غواړي. دا اوس صرف د یو قانون په ټکولو باندې دا سلسله نشي ټکېدلی.
بل خو د قانون پخوانی وفاقي وزیر او قانوني چارو یو بل کارپو افتخار ګیلانی وایي
هر قسم قانون شته، دا وجدان نه ده چې قانون نشته یا عدالت کمزوري ده. دا ټول کمزوري د حکومت ده. ټول خبره په انویسټیګیشن باندې ده. پولیس انویسټیګیشن صحیح ونه کې عدالت خود به پری پولیس باندې پروا نه کوي. حکومت وایي چې مکه ټول عدالت دا بالکل صحیح روان ده. تما ته یو کیس هغه راکړه چې صحیح تفتیش شوی یا کې صحیح طریقې سره بیان نه راشوي څنګه به پری دی عدالت.
افتخار ګیلانی زیاته کړه چې حکومت له پکار دی چې تفتیشي نظام صحیح کولو سره سره د ترهګرۍ مخنیوي لپاره نور هم سخت قوانین مخې ته راوړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له اسلام آباد زو کراچۍ ته د واکمن پیپلز ګوند اتحادي متحده خامی مومنټ د پاکستان له وفاقي حکومت ته د بلیدو اعلان کړی دی. دا چې دوی دا اعلان ولې کړی دی په دې اړه د ظفر کریمی دا رپورټ اورو.
د متحده قومی مومنټ مشر چارواکی ډاکټر فاروق ستار د خالی پورز په کراچۍ کې د دغه ګوند د مشرانو د غونډې وروسته خبري اعلانو ته وویل د ایم کیو ایم د پاکستان او لندن په غونډو کې پریکړه شوه چې یاد ګوند له مرکزی او صوبایي حکومتونو څخه بیلیږي او د اپوزیشن په چوکیو کېنی.
پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنا اتحاد ختم کرنے اور صوبائی و وفاقی حکومت سے علیحدہ ہونے اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا.
ڈاکٹر فاروق ستار وائی دوی پغنڈا کی پریکڑا کڑے چې د واکمن پیپلز ګوند سره خپل اتحاد نور ختم کړي او له مرکزی او صوبایي حکومتونو څخه د دوی ګوند ووزی. فاروق ستار زیاته کړه حکومت تر اوسه په سند صوبه کې بلدیتي نظام پر ځای نه کړو او د دې ترڅنګ اوسنی حکومت په دې وروستیو کې د لیاري امن کمیټې د ځینې مشرانو په ضد د جوړو شوو مقدمو د ختمولو اعلان کړی دی. نو ځکه ایم کیو ایم ګوند ته نور په واکمن اتحاد کې پاتې کېدل ممکن نه دي. ایم کیو ایم ګوند پاکستان په قومي اسمبلی کې د 25 چوکیو په لرلو سره د پارلمان له لویو ګوندونو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ یاد ګوند په سند صوبه کې دویم لوی ګوند او د کراچۍ تر ټولو ستر او ځواکمن ګوند بلل کیږي. دغه ګوند په سند اسمبلی کې 250 چوکۍ لري. یاد ګوند په مرکز او سند صوبه کې د یو درجن څخه زیات مرکزی او صوبایي وزارتونه او د سند صوبې گورنرشپ په واک کې لري. تر اوسه د دغه ګوند کوم وزیر او یا هم د گورنر لخوا استعفی مخې ته نه دی راغلی. بلې خوا ته د واکمن پیپلز ګوند چارواکي وایي د ایم کیو ایم د پخلا کېدو هڅې کوي. د سند صوبې اعلی وزیر سید قیم علی شاه په دې اړه وایي ایم کیو ایم چې کوم اعلان کړی دی دا د جمهوری عمل برخه ده. هر جمهوری ګوند په خپلو فیصلو کولو کې خپلواک وي. مونږ کوشش کوو چې ایم کیو ایم له اتحاد څخه وتلو ته پرې نږدو او د هغوی ګیلې معنی لرې کړو. ایم کیو ایم ګوند د تیرو څه کم 15 کلونو راهیسې په مرکز او سند صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند اتحادی دی. په دې موده کې یاد ګوند څو ځله له حکومته د بیلېدو اعلانونه کړي او بیا بیرته حکومت ته راغلی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
وخت شوې ده 5:30 بجې. نو راځي چې د مجید بابا نه د خبرو لنډیز اورو.
د کوټې په کریانی روډ په پرونی ځانمرګي برید کې د وجل شو شمیره 15 تر رسیدلې ده. په دې پیښه کې 1,60 کسان جبل شوي هم دي چې زیاتره پکې شیعه مسلکه هزاره ګان دي. د سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په ښار کې کاروباري مرکزونه بند او ژوند په مکمله توګه ولاړ دی. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان مومند قبایلی سیمې ته د یوې دورې پر مهال نن د غلنۍ په جرګه حال کې د دغې سیمې سپین لوبو ته د وینا پر مهال ویلي دي چې که څه هم وسلوالو طالبانو د عوامي نیشنل ګوند لخوا د ټول ګوندیزې سیاسي غونډې قراردادونه رد کړي دي، خو بیا به هم دوی د امن د خبرو اترو لپاره هڅې جاري ساتي. د پاکستان ولسمشر آصف زرداری د فلسطیني ادارې د ولسمشر محمود عباس په درناوي کې نن په یوه صدر کې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې پاکستان به د فلسطیني عوام ملاتړ تر هغې جاري ساتي تر څو چې فلسطین یو آزاد هیواد شوی نه وي او بیت المقدس یې پلازمینه نه وي شوی. محمود عباس دا مهال د پاکستان په درې ورځني رسمي سفر دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت په بادغیس ولایت کې د حکومت د مخالفو وړو وړو وسلوالو ډلو موجودیت منلی دی، خو دا یې رد کړي چې ګوندې په دې ولایت کې زیات شمیر پاکستانیان طالبانو ته روزنه ورکوي. افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه وخت د وړاندیزونو د عملي کولو لپاره یو فرمان جاري کړی دی چې په دې وروستو کې د افغانستان په زندانونو کې د زورونې ولا بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه څېړنه کړې وه. د راپورونو تر مخه د شام په شمال کې تېره ورځ د حکومت په دایغانو ترمنځ سخته جګړه شوې. فعالین وایي د شام په شمالي ښار حلب کې نړیوال هوایي ډګر او پوځي اډې شاوخوا سیمو کې حکومتي ځواکونه د درنو ډزو لاندې راغلي دي. په مصر کې سیاسي مشرانو د روان کړکېچ ختمولو په اړه په شخصي ډول خبرې اترې کړې دي.
اذن کو دا خبرون لنډیز مول مجید بابا را وریدو او په دینی مایکي ساسل لپاره نور هم یوش مې رپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنه ورسپاڼه په خپلو ادارو کې سره غستی ریاض مساخل دغه شي.
نن د پیښور نخبریدونکو مشرک ورسپاڼه خپل ادارې کې وایي چې دا ډیره د افسوس او اندېښنې خبره ده چې پیښور کې د ترهګرې لیرې متعلقه چارواکو خپل ځانونه بچ کړي دي او پټ ګرځي. دغه رنګ د ترهګرې پیښو کې یو شمېر کاروباري او نور مخورس خلک وجل شوي او بعضې پکړه کولو مجبور شوي دي. ادارې وایي داسې حالاتو کې چې اعلی او متعلقه چارواکي د خپل سر په فکر کې دي، ولس به د چا سترګو ته ګوري. خو وداوي چې د کلو او ښارونو په سر امن کمیټې جوړې کړي شي، ځکه چې د ترهګرې او فرقبازې اور په تیزۍ سره نور علاقو ته هم خوریږي. اداري وایي چې اوس وخت راغلی دی چې د هرې تپې ډلې یا فرقې خلک امن راوستو کې خپل کردار ترسره کړي، ځکه چې که نن دا اور هغوی ته نه دی رسېدلې نو ګرانه نه ده چې سبا به دوی هم په دغه اور کې سوزي. او داسې حالاتو کې عالمانو او دینی مشرانو لا په خصوصي توګه مخکې راتلل پکار دي چې دوی د خپلې فرقې په خلکو کې مینه او ورورولي پیدا کړي او د کرکې او نفرت اور مړ کړي. د غرنګ اکسپرس ورسپاڼه خپل اداریا په پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه لیکي او وایي چې د مغربي طاقتونو او امریکې د دباو باوجود پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین منصوبه باندې د کار شروع کولو پریکړه کړې ده. کوم چې یو ښه خبره ده، ځکه چې نړیوالو تعلقاتو کې پکار ده چې زیاته پاملرنه ملکی ګټو ته وکړي شي. اداري وایي چې لا تر دې دمه د ګیس د نرخ ټاکنه نه ده شوې او پاکستان وایي چې باید دا نرخ د جی ایس پی ای یا د پاکستان ایران ترمنځ د ګیس نرخ ته پاره شوې لوزنامې مطابق وکړي شي، چې ورسره به هم په دغه نرخ پاکستان کولی شي د ترکمنستان نه هم ګیس واخلي او دغه رنګ به پاکستان ته د منصوبې وخت تیرېدو سره د یو نیم ارب ډالرو بچت کیږي. اداري اخره کې لیکي چې د دې منصوبې نه بعد دسمبر 2014 پورې ګیس راتلل شروع شي او د دې نرخ کې بعد د نړیوالو منډو مطابق کمی بشي هم کیږي، خو بیا به هم پاکستان ته د نورو ملکونو په نسبت ارزان ګیس ترلاسه کیږي. هیله ده چې دواړو ملکونو بعد د ګیس د نرخ معاملات په ښه شان حل کړي.
مطبوعات
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپاڼه ډان لیکي سترې محکمې یا سپریم کورټ د انتخاباتو پر وخت له هیواده بهر میشتو پاکستانیانو د رای ورکونې حقونو خوندي ساتلو لپاره یو لړ وړاندیزونه خبره کړې دي. بل پلو ته برطانوي مجلې اکانومیست په ایران کې د افغان کډوالو د وضع پړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو مقالو غټه کې له انیسه اجمل اورو.
ډان رسپانا په خپل اداریه کې لیکي د پاکستان سپریم کورټ وړاندیزونه جاري کړي چې دا یقیني کړل شي چې راتلونکو انتخاباتو کې د بهر ملکی پاکستانیانو د وټ ورکولو حقونه محفوظ دي. رسپانا لیکي د وړاندیزونو کې ویلي شوی چې د پاکستان د الیکشن کمیشن او د داخله وزارت د وزیرانو ترمنځ دي په فوري توګه غونډه وکړل شي چې د بهر ملکی پاکستانیانو لپاره یو لایحه جوړ کړل شي او د پاکستان سفارتخانه په پولینګ سټیشنو کې بدل کړل شي او په دې لړ کې نادرا ته ویل شي چې بهر ملکی پاکستانیانو تدی د شناختی کارډونو ورکولو عمل تیز کړل شي. رسپانه لیکي دا ټول ارسه سم دي خو عدالت په خپل د دې نوټیس اغستې او سیډونکو اندېخمن دي چې دا کار به ډیر ګران وي او دا به آی وخت پیل شي کله چې نادرا دا معلومه کړي چې څوک د وټ اچولو جوګه دي او د دې وروسته به د حلقو معلومات کیږي. د وټ اچولو لپاره به سیستم جوړول کیږي، عمله به ټاکل کیږي او د وټونو د کاغذاتو شتون به یقیني کړل کیږي. رسپانه لیکي د دې غټ بیوروکراتیکي عمل لپاره به ډیر زیات یعنی په ارباو فند پکار وي. ډان لیکي راتلونکي انتخابات ډیر مهم دي خو داسې نوي انتظامات نه دي کول پکار چې له وجې دغه انتخابات وځنډول شي. بلخوا اکانومیست مجله لیکي په 1909 کال کې د شوروي اتحاد د یرغل پر وخت په سلګونه افغانان ایران ته کډه شول چې دا په خپل ذات کې یو دردیدونکي وصیت وو. تر یوې لسیزې پورې دوی ته د ایران حکومت هیڅ پام نه کاوه. د احترام وړ کارونه به ورته نه ورکړل کېدل او اکثره په مطبوعاتو کې به د مجرمانو او د نشه یي توکو د کاروباریانو په توګه معرفي کېدل. مجلل کی د 1990 په لسیزه کې د اکبر هاشمی رفسنجانی د صدارت په وخت کې د بیا ودانې په موده کې حکومت هڅه کوله چې د کار شرایط آسان کړي. دا وخت زیاتره افغانان د بیا ودانې په کارونو کې بوخت شول خو د احمدی نژاد په وخت کې دوی ته هر څه ډیر ګران کړل شو. مجلل کی په داسې حال کې چې د بهر هیوادونو د بندیزونو له امله د ایران اقتصاد کمزوري شوی، د ایران حکومت اوس قانوني او غیر قانوني دواړو کډوال خپل کورونو ته د بیرته تللو لپاره هڅوي. مجلل لیکي د بهرنو کډوالو ادارې په کارخانو کې ناڅاپه چاپې وهل زیاتې کړې دي چې که په دغه کارخانو کې بغیر د دستاویزاتو کارکوونکي کار کوي نو بندي پکړل شي. د غیر قانوني کډوالو ماشومان د قانون لمخه اجازه نه لري چې ستکړې وکړي او روغتیاوي خدمات ورته برابر کړل شي. مجلل لیکي حامد چې د درې سلويختو کالونو دی او په قانوني توګه د یوې لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې په ایران کې اوسېږي، وایي ایرانیان له دوی سره ډېر بد سلوک کوي. حامد وایي ورته د ایرانیانو لخوا هیڅ ګټه نه ده رسېدلې او له دوی سره نه موبایل شته او نه ګاډي او د ایران حکومت هر کال د دوی لپاره کاغذي کاروایی نور هم سخته او ګرانه جوړوي. حامد د غیر قانوني کډوالو په اړه ویلي چې هر څه په پیسو کیږي. پولیس د دوی د کورونو تالاشي اخلي، د دوی شتمنۍ اخلي او بیا دوی جلا وطن کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ورزو. افغانستان ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بادغیس ولایت کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت راپورونه رد کړی دي. مخکې تر دې د بادغیس د ولی ویان شرف الدین مجیدی د دې ولایت په ځنو سیمو کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت خبر ورکړی وو. په ولسی جرګه کې د بادغیس ولایت یو شمېر استازو هم په دې ولایت کې د پاکستانی طالبانو د موجودګۍ یادونه کړې وو. اجمل ان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بادغیس ولایت کې د حکومت د مخالفو وړو ډلو موجودیت منلی، خدای رات کړی چې ګوندې په دې ولایت کې په زیات شمیر کې پاکستانی طالبان فعالیت کوي. د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی ویل چې دې وړو وسلوالو ډلو د بادغیس امنیت ته کوم لوی خطر نه دی پیښ کړی. نوموړي هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې په دې ولایت کې پاکستانی طالبان موجود دي.
بادغیس د امنیت مسله د بادغیس د پولیسو دپاره نور امنیتي ځواکونو دپاره چې هلته شتون لري ډېر مهم مسله ده. هلته نشو کولی چې د خارجیانو او یا د پاکستانیانو د جنګیانو حضور هلته اوس تایید کړو. تاسو ته د تایید وړ ده وړونکي افراد یا ګروپونه شته هلته چې هغوی مسله مخالفین دي او نسي کېدی چې د بادغیس د امنیت دپاره یو ستراتیژي ګواښي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په بادغیس کې د پاکستاني طالبانو موجودیت ردوي چې د دې ولایت د والي ویاند شرف الدین مجیدی خبرو کې په دې ولایت کې د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو څخه سر وټکاوه. هغه مجیدی وایي دا مهال د بادغیس په ځینو سیمو کې پاکستانیان حضور لري. راپور مو ترلاسه کړی چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې د ورانکارو کړنو لپاره یو شمېر کسانو ته روزنه ورکوي، لکه د ماینونو د جوړونې او نورو تکتیکونو روزنه. دا هغه څه دی چې ثابت شوی. په ولسي جرګه کې د بادغیس ولایت یو شمېر استازي هم د بادغیس د والي د ویان څرګندونې تاییدوي. صفیه ایماق چې د بادغیس یوه وکیله ده وایي دا مهال د دې ولایت ډېرې سیمې د طالبانو په واک کې دي. دا مهال د بادغیس په سلو کې 15 نوي برخه د حکومت د مخالفانو په لاس کې ده او یا ناامن ده. د پاکستاني طالبانو ډله په بادغیس کې سل په سلو کې لاس لري، ځکه دا طالبان هغه کسان دي چې کوټې ته تګ راتګ کوي او د هماغو لخوا د دوی ملاتړ کیږي. میرمن ایماق خبرداری ورکوي چې که په دې ولایت کې د طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات ونه شي نو کېدای شي ټول ولایت د طالبانو لاس ته ولویږي. په بادغیس کې د طالبانو د نفوذ د پراختیا او د پاکستاني طالبانو د موجودیت خبرې په داسې حال کې کیږي چې دا ولایت د پاکستان سره له پوله پرتو ولایتونو څخه هم نه دی او د افغانستان په شمال کې له ترکمنستان سره ګډه پوله لري.
دا اجمل ان رپورټ مواردو په افغانستان کې پدې کېږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوې مشر وای د ولس مشر کرزی له دې امر سره سم به عمل وکړي چې ویلي افغان ځواکونه دې له بهرنیو سرتیرو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه نه کوي. حبیب کرزی وروسته له هغې د نړیوالو ځواکونو د هوایي عملیاتو د بندېدو غوښتنه وکړه چې په کونړ کې تیره اونۍ لس ملکیان په دغه شان یوه برید کې ووژل شول. رضوان مراد په دې اړه د فرانس د خبري اجانس راپورټ وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد وایي د افغان ولس مشر دا غوښتنه به چې نړیوال ځواکونه د افغان سرتیرو ته هوایي ملاتړ نه برابروي پر ځای کړي. جنرال ډانفورد وایي د دوی ځواکونه به افغان لوري ته پوځي ملاتړ ورکړي، خو دا کار به د ولس مشر کرزی له امر سره سم ترسره کیږي. ولس مشر حامد کرزی تیره چهارشنبه په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې د لسو ملکیانو له وشل کېدو وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان احضار کړ. د فرانسې د خبري اژانس رپورټ لمخې جنرال ډانفورد ویلي له ولس مشر کرزی څخه لارښوونه اخیستې او په راتلونکو څو ورځو کې به په جزئیاتو کار پیل کړي. دغه امریکایي جنرال ویلي له هوایي ملاتړ پرته هم له افغان ځواکونو سره د مرستې نورې لارې چارې موجودې دي. جنرال ډانفورد زیاته کړې چې د ملکی مرګ شوبلې د کمولو په برخه کې نړیوالو ځواکونو زیات پرمختګ کړی دی. په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو د وشل کېدو په اړه د ولسمشر کرزی له خوا ګمارل شوي پلاوی له سیمې څخه د کتنې پر مهال وویل لس ملکیان چې ماشومان اخوځې هم پکې شامل دي د تیر چهارشنبې په شپه په شیګل دره کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې وشل شوي دي. د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي افغانانو تلفات د یو حساسې مسالې بڼه غوره کړې چې اکثره د افغان ولسمشر او د هغه د نړیوالو متحدانو ترمنځ د اختلاف او په اړیکو کې د کړکېچ سبب شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اف پی خبری اجانس لیکي چین غواړي د بلوچستان د غواده تجارتي منسوبې د سرته د رسولو لپاره کار وکړي چې دغه منسوبې سره به د دوه هیوادونو لپاره د تجارت او اقتصاد خکولو نوې دروازې پرانستل شي. دغه لیک مهمه برخه لفرخنده وزیر ورو.
فرانس پریس خبری اجانس لیکي د جنوري په درشم نیټه د پاکستان حکومت گوادر بندرګه او د دې د ناکام منسوبې ټیکا د سنگاپور د یوې کمپنۍ نه د چین یوې ریاستي کمپنۍ ته ورکړه. د پاکستان حکومت غواړي د دغه تجارتي معاهدې نه ګټه پورته کړي. دغه به یو خوا چین د بحیرې عرب سره یو ځای کړي او بل خوا به د هرمز سره چې د ټول جهان د تیلو د تجارت یوه په ټولو لویه لار کې راځي او بل خوا به د شهره کراکورم سره وتړي. سیرونکي دا هم وایي له دغه تجارتي منسوبې سره چین د افریقایي هیوادونو نه د ګیس په درآمدولو او د منځني ختیځ هیوادونو سره نږدې کیږي او دا شان به گوادر د یو لوی زنجیر په توګه کار کوي چې دغه ټول ملکونه به د یو بل سره وتړي. چین د دغه منسوبې د جوړولو 15% برخه چې 250 میلیونه ډالر ده پاکستان ته ورکړي، خو په 2005 کال کې د هغه وخت پوزي ولسمشر پرویز مشرف نه غوښتل چې دغه منصوبه د واشنگتن د اعتراضاتو له وجې چین ته ورکړي، نو ځکه یې د سنگاپور یوې کمپنۍ ته د څلوېښتو کالو په ټیکه ورکړه. بلخوا هند هم د دغه منصوبې چین ته په ورکولو ځینې اعتراضات لري. چین په نیپال کې د تربت سرحدي سیمې سره هم یوه بندرګاه جوړوي چې دغه د نورو پنځو بندرونو سره نږدې راځي، او دا شان د دغه ټولې سیمې به د یو بل سره تجارتي اړیکې نورې هم زیاتې شي. چین په برما کې هم د یو بندر په جوړولو کې مهم رول لوبوي، او ورسره د تیلو او ګیس د پایپ لاین په منصوبه کار هم کوي چې دغې سره به د افریقې او منځني ختیځ نه ګیس او تیل چین ته په رسد کې اسانتیا ترلاسه شي. ای پی لیکي د چین او پاکستان حکومتونه په یو بل باور کوي، او ځکه کېدای شي د گوادر دغه منصوبه په کامیابۍ سره سرته ورسیږي. په اسلام آباد کې د کامی دفاعي پوهنتون یو استاد همایون خان وایي پاکستان غواړي د چین سره سمندري اړیکې هم جوړې کړي، او د دواړو هیوادونو سمندري ځواکونه د یو بل سره مرستې وکړي.
دا فرخند وزیر چې تاسو ته د پی خبری اجانس رپورت وړاندې کوو. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د دغه رنګ او د قبایلي سیمو کې د وران کړل شوو سکولونو شمیره 1408 ته رسیدلې ده، او دا رنګ چارواکي دا هم وایي چې په دې کې 1408 سکولونه بیا جوړ شوي دي، خو دوی وایي نه د معلومه چې د سکولونو رغونو دغه د سکولونو جوړولو دغه پروسه به په څومره وخت کې سرته ورسیږي. تفصیل د لګیدمې وروسته ورو. که یو خو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا د سکولونو نړولو لړۍ روانه ده، نو بل خو دغه سکولونو په بیا آبادکاري هم لاس پورې کړل شوی دی. په پېښور کې د قبایلي چارو د مرکزی دفتر یا فاټا سیکرټریټ د تعلیمي څانګې ویان فضلالله وایي د مومند، باجوړ او جنوبي وزیرستان په پرامن سیمو کې د سکولونو آبادکاري شروع شوې، او تر دې دمه د وسلوالو په ړنګول شوو 1408 سکولونو کې بیا جوړ کړل شوی دی.
د دوباره چې کوم آباد کاری خبره ده، هغه کې مخکې تقریبا 77 سکولونه، اوس چې ده نو تقریبا 87 سکولونه دوباره هغه آباد کاری شوی ده. زمونږ سره چې کوم زمونږ سالانه تم ترقیاتی پروګرام د ای ڈی پی په هغه کې هم مونږ چې ده نو کافی حد پورې د سکولونو دوباره آباد کاری لپاره یو رقم مختص کړی دی. مونږ ته چې ده نو په دې مت کې زمونږ پاک فوج، زمونږ چې کوم بین الاقوامی مالیاتی اداری دی، هغه د طرف نه هم کومک ملاویږي.
په مومند ایجنسی کې تر ټولو زیات څه باندې 144 کلونه د وسلوالو لخوا ړنګول شوي دي. همداراز کله چې مشالې ډو د مومند ایجنسی د میاکلی سکول چې له کلونو راهیسې وران پروت وو له یو استاد سید محمد سره خبرې وکړي، نو هغه ویل چې د سیمې خلک ډیر خوشاله دي چې دوی د سکول په ګډون په سیمه کې د نورو 15 ړنګول شوو سکولونو د بیا رغونې کار شروع شوی دی. خو نوموړی وایي د کلونو راهیسې د سلګونو زده کوونکو تعلیمي زده کړې یا خو ودرېدلې دي او یا هم متاثره شوي دي.
نور سکول نمشته ری جواب اون کار شروع شوه دی. کمیته ری چلت پراتو و غوران شوی کنه. آغا لما تکتر پوکلین اولی آغا سپایی که زر زر کنه. دی زید با خوشحاله و زمان والو تا دی زید تکلیب تی منگ پا میدل که تسین پا غار بانیو. کلی اسمان که نیچه زی کم دی منگ سبق خیو. دو والو تا دی سم دی سهی نده. چی دادر تا زر جور شن و جیر تیوی ما چی تا خلق دو آگانی بوالی. یخ هوا به لګېدل نو شعر ته ویم چې اکثر ماشومانان به مونږ سره نه جوړم شو، بیا به سکول ته څو ورځو باندې نه راتله. نو شعر ته ویم چې زمونږ نیم په نیمه باندې تعلیم د دې سره متاثره شوی دی. اکثر کسان دغه سکول پرېښی دی.
په باجوړ جنسه کې شاوخوا 1000 سکولونه په چاودېدونکو توکو سره الوزول شوي دي. له یادې سیمې سره تعلق لرونکي غفار توپان وایي اوس د حکومت لخوا په ړنګول شوو سکولونو کار شروع شوی دی چې پرې د سیمې خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړي.
تقریبا درې کاله په باجوړ کې مکمل سکولونه بند وو، خلکو هجرت کړی او دلته سکولونه ورانو. بیا د هغه نه پس دلته خلکو کم ملکانو هغو نه خپلې حجرې ورکړې، یا داسې ماشومان په ډاګه ناست وو او اوس هم لکه مطلب دا چې ډېر ماشومان په ډاګه ناست، یا په حجرو کې ناست دي. نو هغه تعلیم داسې ورو ورو روان وو، خو لکه داسې نه څنګه چې مخکې وو. نو بالکل دلته خو دلته حکومت پاکستان چې کوم دی د سکولونو کار به شروع کېدو والا دی، پیسې ولا مختص کړي دي. تقریبا داسې ابروز ما بغبار کې کتلي تقریبا چې 50-60 سکولونو لپاره پیسې راغلي دي چې پاک دې غالس کولونه دي زموږ فلاردو تحصیل درې ساتو پاک دې تقریبا نیم سکولونه دي غالس کولونه دي.
له جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي لیکوال او کارپو احسان دوړ وایي که څه هم په وزیرستان کې سکولونه شته خو د بدمنۍ له وجې بند پراته دي چې له وجې د څه باندې څلوېښت زره زده کوونکو تعلیمي زده کړې متاثره شوي دي.
په جنوبي وزیرستان کې چې دي په سره علاقو کې په سکولونو باندې کار شروع شوی دی. راغزي یو کیڈیٹ کالج جوړ شوی دی ور سرا داس دیویش میرے مطابق یو پنج پنجوس سکولونه چې دی داغه د نوی سر نه جوړ کړی شوی دی. خو صرف دومره ده ته وایم چې د جنوبی وزیرستان چې کم سرکاری اعداد و شمار دی هغه مطابق سلور سلویغ زره بچی و بچی چې دی دا چې کم دی دا د تعلیم نه محروم شوی دی چې د اپریشن په نتیجه کې
سندور جتوی کڅ هم د پاکستان د حکومت لخوا د جنوبی وزیرستان په ګډون په ځنو نورو قبایلی سیمو کې د وسلوالو لخوا د ړنګول شو سکولونو په بیا رغونه کار شروع شوی دی. خو د نوموړي په خبره تر څو چې حکومت په قبایلی سیمو کې امن نوي راوستي او په تعلیمي ادارو کې یې د زده کوونکو او ښوونکو ژوند نوي خوندي کړي نو تر هغې تعلیمي عمل په سمه توګه پر مخ نشي تللی. د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان شوې تحصیل اوسیدونکو وایي دوی روغتیایي اسانتیاوې نه لري. له مشالې ډو سره د خبرو پر وخت د شوې اوسیدونکو وویل په سیمه کې د صحت مرکزونه خوشته خو ډاکټران پکې نشته. په دې سیمه کې د صحت مرکز په یو ګودام بدل کړل شوی دی. تفصیل د مشالې ډو خبريال کوي.
د شمالي وزیرستان لره پرتا سیمه تحصیل شوه کې آباد یو شمیر سیمو خلک وایي د صحت بنیادی سہولتونو څخه محروم دي او د غلطه چې کم د صحت بنیادی مرکزونه دي نه پکې دوايانې او نه ډاکټران وي او دوی مجبور وي چې خپل ناروغان بنو یا پیښور ته ورسوي چې د لارو مشکلاتو په وجه د لا هم نورو ستونزو سره مخ وي. د شوی ټنډي کلی اوسیدون کې نوردالی خان وایي د صحت مرکزونو ودانۍ شته خو پکې ډاکټر یا ډاکټر انشته.
دلته سپټالینا دی مشتل تا باندې پېښور ته درې میټر جو تکلیف ویل چوک دی پېښور دی ټل دی باندې مخانه ویني غریبات وي او دلته په سپټالینا کې نه ډاکټر رونسته نه ډاکټر رښتا کا خدا خوښ وي خوش سپټالینا یشتي ک پرابټ په کلی کې مش دلا سم دی او تم روټ په غوړه خلک دی کینا جوړ دی ډاکټر نه جون نه تا جوړ کړی دی راته به مورون مری په نږدې.
اصغر علی خان وای پروختون کې هیڅ سہولتونه نشته او د معمولی ناروغي د لپاره هم بل ځای ته مجبور وي چې ناروغان یوسي.
کوم شوز په دله پخ کې یو ډاکټر شنی تقریبا 2 غنټه 3 غنټه ډیوټي کوي او باقي نه دی ایکسل سیستم سره نه دی لیبرټری سیستم سره اونه لی ډاکټر شته چې ته میز له کزنه ډیلیوري کیس بیمورین وي هغه نشي میزور نه دی د 10 ډیلیوري کیس نه چې هغه میز له کبانی ته نو ورسوي پلیار کې له کابل وچه سره او فاس شي زنه او د وژنه میشته ډیر تکلیف ده.
دا یادې سیمه یو بل اوسیدون کې نور محمد د غلطه د صحت سہولتونو په اړه مشال ریډیو توایي
میشته معاملی به مور وی دا میشته ټل میرالی میر مشاته نور اسه دلای می جید سہولت نوی می جی چانا وشت نا وکی دا ار دی کلیار خ روپې وچ پستی نا وی یو شایبل میشته د اسپیټال دا ډاکټرون پیراشی نور چکیم ډاکټرون سره د سامان ضرورت وی هادا وکړل شي.
کلا چې په دې اړه د تحصیل شو ټنډي کلی کې د صحت مرکز تلاړو نو په دغه مرکز کې نه هم ډاکټر یا زنانا ډاکټر وا او نه هم کومې دوايا نه وي بلکې د صحت دغه مرکز په یو ملګودام کې بدل شوی وو. په موقع موجود د روغتون یو ټیکنیشن افسر علی نامو چې کلا او پختل نو دوی په زرګونه خلک د دې روغتون لاندې دي خو ورنه استفاده نشي کولای.
حقیقت یې میجه لا کډر پته دو دا بي چودو په داسې بلډینګ رغ دی او نه لچوي ټیکنیشن شته نه لچوي شته او نه ډاکټر شته د ډیر وخت نه د حال ډیر په تکلیف دی. تقریبا دلته چې داسې و بې حالات روشي دغه څه هیڅ مخ نه وای نشي. زرغ هسپتال کې نه میډیسن شته نه چا کوشش څه کړای دی خو ان شاء الله زرغ دا آشای چې خو کو څه هیږي په زرګونو حال دی د سوالات نشته د حال کې.
په دې اړه مو د شمالي وزیرستان صحت محکمې نورو اعلی چارواکو سره هم د تماس نیولو هڅه وکړه خو زمونږ ټلیفون ته هیڅ جواب نه وکړو. د سیمه خلکو د صحت اعلی چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی صحت سہولتونو ته د پاملرنه وکړي او د یاد شوي روغتون نوټس ته واخلي چې پکې د ډاکټرانو موجودګي سره سره د ضرورت سامانونه او دوایانې یقیني کړي.
جنوبی وزیرستان لشمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ته زو په جنوبی وزیرستان کې د قبایلی سیمو د لوبغاړو ترمنځ له دوه میاشتو راهیسې لوبې پای ته رسیدلې دي. په دې ترڅ کې تېره ورځ د وروستیو سیالیو په پای کې ګټونکو لوبغاړو او لوبډلو ته انعامونه ورکړل شول. دا لوبې د امن پیغام تر نوم لاندې شوې دي او د قبایلی ځوانانو له مشالې ډیو سره د خبرو پر وخت وویل چې دوی نړۍ ته خودل غواړي چې پښتانه ترګر نه دي. پړنور تفصیل د مشالې ډیو خبري الله کوي.
د سعودي وزیرستان اولمپک اسوسییشن د نگرانۍ لاندې د قبایلی لوبغاړو په منځ کې د مختلفو لوبو دوه میاشتنۍ لړۍ تیر مازدیګر د هفتې په ورځ د ډیر اسماعیل خان په بیساکي فوټبال ګراوند کې د والیبال او فوټبال اخري لوبو په لوبولو وروستون ته ورسېده. د فاټا اولمپک اسوسییشن مشر شاهد شنواری او مخشنای بریګیډیر قیوم شیر مسعود په دامو کې ستر میلمانه را بللی شوي وو. د لوبو لګیا کې دونه اول د امن پیغام په نوم په یوې پنجره کښې بند کوتارې آزادې او وا الوزولې شوې. بیا سمدستي د ړنګ وزیرستان کلب او قربان وزیرستان کلب په منځ کښې د والیبال لوبه وشوه. ړنګ وزیرستان کلب د 13 پوائنټونو په مقابلې په 6 پوائنټونه قربان وزیرستان کلب ته ماتې ورکړه او د کال 2011-12 ټرافي یې وګټله. په دګي رنګ د فوټبال په لوبه کښې ریډ وزیرستان د گول پا کولو د گرین وزیرستان کلب نا ٹرافی یوڑلا. د لوب په ورستون کښې بریالي ټیمونو پیاوړو لوبغاړو او درنو میلمنو ته ټرافیګانې ایوارډونه او شیلډونه ور وویشل شول. په دامو کې یو قبایلی لوبغاړی محمد سلطان مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
نن یې ډېر خوند وکړم چې موږ دا میچینه وکړل. نن په اول ور خوشولي ولیده دغه میچینه دا جاري وسوتی.
د یو بل قبایلی لوبغاړي آفتاب احمد خبرو
وزیرستان
اولمپک اسوسییشن چیئرمین مخشنای بریگیڈیئر قیوم شیر مسعود وویل
مسجد علاقہ وزیرستان چې دا علاقہ په سپورٹس کې مشتور مخته کولای شي زو د نور مشهرونو نه امداد غوړ او د گورنمنٹ نه غوړ چې په تعلیم کې او په
دفاټا اولمپک مشر شاید شنواری قبایلی جنو او لوبغاړو ته په دارنګ پیغام ورکا.
ساوت وزیرستان ځوانانو ته دا یو پیغام ورکوم چې په هر ځای کې مې علام آباد لره خوشاله ساته د تعلیم سره د سپورټس د گراوندونو ته رجحان زیات کړی چې د نورو د غلطو اکټیویټیز نه امان کې وای.
د اسوسییشن ایجنسی منیجر تاج محمد وزیر زیرای ورکا چې د لوبو دغه لړۍ به هر کال په دغي رنګ روانه وي.
میژو په دغه ګراوند باندې مقابله جاري ساتي کلاډیونه دپاره هر کلو په دانه زیو ته موقع میژ دی ته ورکوي.
یاد دی وی چې د سویلي وزیرستان اولمپک صدر سمیع الله برکی او ستر سکتر زرخان درنو میلمنو لوبغاړو نندره کوونکو ته ستړي مشي وویلل او د پښتونخوا د نوي ګورنر نه یې غوښتنه وکړه چې فاټا خصوصا سویلي وزیرستان اولمپک
کاروباری مرکزونه بند او ژوند په مکمله توګه ولاړ دی. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان مومند قبایلی سیمې ته د یوې دورې پر مهال نن د غنلی په جرګه حال کې د دغې سیمې سپین روبو ته د وینا پر مهال ویلي دي چې که څه هم وسلوالو طالبانو د عوامي نیشن ګوند لخوا د ټولګوندیزې سیاسی غونډې قراردادونه رد کړي دي، خو بیا به هم دوی د امن د خبرو اترو لپاره هڅې جاري ساتي. د پاکستان ولسمشر آصف زرداری د فلسطینی ادارې د ولسمشر محمود عباس په درناوي کې نن په ایوان صدر کې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې پاکستان به د فلسطینی عوام ملاتړ تر هغې جاري ساتي تر څو چې فلسطین یو آزاد هیواد شوی نه وي او بیت المقدس یې پلازمینه نه وي شوی. محمود عباس دا مهال د پاکستان په درې ورځنی سفر دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت په بادغیس ولایت کې د حکومت د مخالفو وړو وړو وسلوالو ډلو موجودیت منلی دی، خو دا یې رد کړي چې ګوندي په دې ولایت کې زیات شمېر پاکستانیان طالبانو ته روزنه ورکوي. افغان ولسمشر حامد کرزي د هغه وفد وړاندیزونو د عملي کولو لپاره یو فرمان جاري کړی دی چې په دې وروستو کې د افغانستان په زندانونو کې د زورونې او له بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه څېړنه کړې وه. د راپورونو تر مخه د شام په شمال کې تېره ورځ د حکومت او د یاغیانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. په مصر کې سیاسي مشرانو د روان کړکېچ ختمولو په اړه په شخصي ډول خبرې اترې کړې دي.
اوردونکو خبرونه مو د مشال ډیو نور د لهندې سره د مشال ډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. سبا به پوره په 9 بجې یو واری بیا د مشال ډیو خبرونه شروع کیږي، خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو د ډیو رادیو خبرونه واری. همدې سره خپل کوربه اسرائیل مومند او د مشال ډیو ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د الله پامان، شپه مو په خیر.